کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت لکورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلي پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په شپږم ټول چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې دغه کمیټه به کله خپل کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نهه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې ولس کاله مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات یو نفر هم نه طلب شوی هلته هېڅ تلفات نه دي شوي نه پېښ شوي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د وینې اړوند ناروغان یې مختره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک خو ډېر عجزون دي. بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده. بېخي ونه شای نه رپه تکې یار شی د اوبه د لذاته وچ شو بغین هم وچ شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل را بشو. اول مطلب ته د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي ده او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلوېښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادعا کړی چې په دې نخټو کې د طالبانو د سری قتی بدری او ځانمر ګبریدګرو لډلی و وشتنه وژلی او و نورې ټپیان کړی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا تلفات بارے کی مجھے خوب اختر نہ رائس کم چڑھنے میں کڑے اس معلومات تھا یہ ہونا فرم نہ تلف سوال تھا تلفات میں دسی ہوئی نہیں پیسی ہوئی
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړی چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی یې نیټه د روان کال د غویي 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوي روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغه بیرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړي چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د هغه په وینا پر هزاره وګړو بېرحمانه حملې چې د اکثرو مسؤلیت داعش منلی دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا ښوونځي د تیر کال خونړي بریته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به له لنډې دمې وروسته واورئ.
د کابل ویدیز د ګڼو خونړیو بریدونو شاهد دی، خو د سید شهدا پر ښوونځي برید ځکه ډېر پراخ غبرګونونه وپارول چې قربانیان یې اکثر د ښوونځي وړې نجونې زده کوونکې وې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیعه او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشیني وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د ښوونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می په اتمه د ښوونځي مخته لومړی موټر بم برید وشو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 50 کسان ووژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیعه او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثر یې مسؤلیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورتر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي جینو او د هغو داسې جینو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای دی، غلط حملے پہ سہولت ترسر رکھے وجہ دا وسی دوی دس جیون نہ کری سگا عام جیون دیو بالکل التمخ کنے امنیتی تدبیر وجود نہ رو د ډیرو پی خو امین پیدا سی د ډیرو نور وسن پر کشف لاندې دی ان شاء الله دایشی پدیده به ځپل کی نه پر خودل کی سی چاتم ځان واړي
لاختر مخ کی چونه په کابل بلخ کندوز او نور سیمو کی جماعتونه تکی خانی او خانقاوی په نخښ شوی چې پکې سلګونه کسان مړاو ټپیان شول د اکثر د غبردونو مسولیت دایشی اسلامي دولت ډلې ومانه د طالبانو لدی ادا سره سره چې وای د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او دایش د دوی په وړاندې کمزور د بشری حقوقو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې د یو پختنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو. پختنه دا وه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړي. نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. پختنه دا ده چې د طالب بانو لخوا دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادری یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي، د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی؟ د ازادي راډیو زینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیرل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان کراچی او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردیو خوځو باندې د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي. حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی، کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي. ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته، مسلمانې ښځې به د خپل عصر، دود او ضرورتونو مطابق ځان ته لباس خوښوي. هیڅ ښځه نه غواړي بې پردې واوسي. په دې ارتباط د طالبانو پالیسي سمه نه ده. او حضرت محمد لیکلی دي طالبان دي د ښځو شاپریږدي او نورو مهمو مسایلو پسې دي خپلې هڅې زیاتې کړي. وربشو خوست هلته پروند تلسیمیا د ورځی پرتباد باندې غونډه جوړه شوې. په خوست کې پروختونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي. ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې په اتمه د تلسیمیا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه. د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وویل د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
دلته زموږ سره په نور د وینې تلسیمیا خیریه موسسه کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي. د 2013 کال تر دې پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي. هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلسیمیا مریضانو په خاطر باندې څو د دوی د ناروغان ته موږ وایي تاسو یوازې نه یې، زموږ په وجود کې که یو څه څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو.
د شمال د مدخل اوسیدونکی محمد نبی چې درې اولادونه د تلسیمیا ناروغۍ لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونو ته وینه ورکوي.
په میاشت کې تلویر وینه غوړي یمنه لاس نیم زره دوایې ټسې آر شي پرې افناسي مو والا کېر جوړ د دینه منځ کار سره خاص والا کې د لوټ زیا لرم. موږ محمد نور نه رخصل شوی چې د تلویر 15 کوله چې دا رغوله دا موږ دولته یو الحمدلله دغه ټسې نه دي مفتا دي وینه کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلته مفتا دي ارته خو چې د اسروی غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې د اسروی موږ په بډیا رکولو.
د خوست میخانیکی انستیتیوت یو تن استاد میرویس دو اولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نو صاحب امیر رئیس صاحب ته ویل غلم دي رئیس صاحب د په نشتو امکاناتو خصوصي پر دا زمينه مو سیدا کړی دو د وینو تصفیه ماشين دلته موجود ده. په سیاتما کې زنګړ و به دي مرګونو پر موجودي کوار نه موجود نو اکرم دا یو مشهور باید سیاتما ولري چې د وینو تصفیه کې دي مرګونو پر.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ د خوز د ډاکټرانو د اتحادیه مرستیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې دا د وینې کینسر ده. وینه چې دو وجود کې مهم وظایف سارتر سوي ټول وجود ته اکسیجن رسوي. دویم دا د چې غذایی مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. کچیر ته په وخت د وینې شي د اډوکو سوي تشکل رامنځته کیږي، زړه غوټیږي، زړه پیل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پیل کوي او خپل ینه غټول رامنځته کیږي، د تورې غټول رامنځته کیږي. د ټول وجود مهم حیاتي اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بل لوري ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې په نمانځنه کې خبرې کولې، د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د دې ناروغۍ د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عامې روغتیا له ریاست او مرستندویه مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې په جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځانګړي مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خپرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بهیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکا کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوفستال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کنفرانس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندي یو د روسي اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یوه سمبولیکه بڼه غوره کړې، ځکه روسیه هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسېدو مخکې دا فابریکه ونیسي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړې. زلنسکي وویل دی د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوه ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ټولنیزه او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزی بانک له چارواکو سره نن لیدلي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاده ناست کې دواړو خواوو د بانکي نظام پر عادي کېدو او د بانکونو له لارې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزی بانک وړاندې لیکلي افغان پلاوي له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلي چې د اروپایي ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالي برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون لدرک 322 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی یاد اواید دروان غوی میشت ل لومړی تر شپږم نیټه پورې راټول کړي. کته هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دي. خو لدی مخ کې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوي دي. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سوللس افغانۍ اته ویشت پوله، یو سودریال دوه ویشت افغانۍ اته اتیا پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اووه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو څلور افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سوه اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک پاکې اوبه کمې دي، وچکالي باغونه وچ کړي او ځوانان هم کار او بوختیا نه لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت وزی زدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په ګډون د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د وچکالیو د لاسه باغونه وچ شوي، خلک یې همکار او بوختیا نه لري او ټول وخت یې وزګار تیریږي. د وزی ولسوالۍ اوسیدونکي خوبابدین آزادۍ راډیو ته وویل د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالیو له امله یې د اوبو نلکۍ وچې شوي دي.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده، بېخي ونه شی نه راپته کېږي. هر شی د اوبه د لذاته وچ شو، بغین هم وچ شو. دا ډنګر دغه ته هم ډېر زور راته چې دا ډنګر ته وچوي، ډېر زور راته هم دغه ته ده چې دا بغین هم نام جوړ کړی دي. بالکل دا خو یې مخ خبر سو چې شو دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب مختجم کې مختل ډېر پایدار کوي. سلاو ور درې می سلاو یو ته باندې نه څوره منځیر کړو، دا کیږي چې منځیر کړو، دا بار دی چې منځیر کړو، خو هغه بیا نه رغلو مختل وینو چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هیڅ اوبه نه لري، کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت تیروي.
هوا ضرورت اوبه ده چې اوبه نه لري، د کلی بخیر مزدوري نشته که چای نه پیدا کېږي. دغه خالی پرته دی، خالی در مځکه نشته، خو دا جوړیږي مځکه، خو سعید جوړیږي مځکه، خو دا کس کې وینه، دا کس کې غوړ جوړیږي.
د زدران میشته سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تنخون کې عبدالله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي، خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځیو د ودانیو او مسلکي خونکو د کمښت مشکل نه دی حل شوی.
د مریض څخه دا غواړو چې موږ د هر څه کې مکتب جوړ کړي، معلمان راولېږي، سم سیمپونه را ته جوړ کړي، کتابونه راولېږي، چوکۍ ګانې راولېږي. موږ ته په وزې درانه ولسوالۍ کې یو تمیز جوړ کړل، له ساده سیمپونه ډېر واړه واړه ډېر کاندې شاګردان نفوس بخي زیات دی، او د مریض څخه دا غوښتنه چې موږ خپل حق راکړي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي چې د پاکو بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده، او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی وویل څه موده مخکې د همدې ولسوالۍ په لکې سیمه کې سروې شوې چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د ډبلیو اف ای او ای آر ای فی په نامه باندې موسسي چې د بیا رغونې او ښوونې پروګرام په نامه باندې نړیوال موسسه ده، هغوی یو سروې تر سره کړې وه چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه، سربندونه، پلچکونه او چک ډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژې میاشت کې تر سره کړې وه. امید د راتلونکو څو میاشتو کې یا راتلونکو څو اونیو کې عملي کار پرې پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرده څېړی او شواک ولسوالۍ چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي، د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنای کوچنی اختر تر نورو هغو څومره متفاوت و. د لیکنې په پای کې راغلي دا اختر پر مهال
په زرګونه افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بند امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یوه پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کېږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیله یې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر ښځو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړي دي. د بریتانیا آنلاین خپرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د شنبې ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وې لا پیچلې کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کېږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد سلام وروره دغه مونږ د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم نه تر دولسم سیم پورې ډېر انتظار باسو مونږ څه وکړو د دې حل لاره خو راوباسي خو که دا ایجاب وو هغه مسله هم خلاصه شوه. اوس دې دا مکتبونه شروع کېږي که نه شروع کېږي؟ که چېرته نه شروع کېږي مونږ دا وړې جنوکیان هم راوباسو چې بس صفر سي. نو داسې دا معنا لري چې مونږ د معصومې جنوکیانې د هنر طبقه باید بېخي زده کړه ونه کړي، د تعلیم نه بې برخې او محروم پاتې شي. مونږ افغانان څه وکړو؟ چېرته لاړ شو؟ یا هم له دې وطن نه وشړی او یا دغه خلاصه کې مونږ خواهش کوو، بیا خواهش کوو د رهبرانو نه، خواهش کوو طالب رهبرانو نه، دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه. زانه مونږ غتو کو د خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او بهغه پات یو لس کال دور لس کال پنار باندې لګلی د مکتب ته په چپ په نیمه ګړډ باندې پښته دل چپلا کو کې لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید. اوس دوی ته نه شروع کوي او نه ختمي د بیخ ختم کوي چې مونږ هم بیغه مسودین بیغه مسور. سلام
سلامونه تاسو ته او ستاسو معزز همکارانو او اوریدونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او عبدالله صافی مال د لغمان پوهنتون ادبیات او بشري علومو پوهنځي محصل. تا درې میاشتې کېږي چې زموږ پوهنتونونه شروع شوی دی، هغه کوم د بدلاشي حاضري چې د هر میاشت موږ باندې ابزا کوي، مګر بدلاشه د درې میاشتې موږ ته نه راځي. که چېرته دغه بدلاشه موږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي، موږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کړو، دا چپټر چې اخلو هغه پیسې د کوم ځای نه کړو، همداسې کتاب کتابچه قلم. هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خپره کړي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزیر جناب باقی صاحب، متقی صاحب او مجاهد صاحب ته دغه زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز د فصل پیغام پیرزم. زموږ د هلمند ولایت د سوی شمالي ولسوالۍ لکه نوزاد مساکلا او بغرام ولسوالۍ کومه لار چې دغه خامه ده یوازې یو څو کیلومتره چې دغه د ګریش ولسوالۍ څخه شمال طرف ته هغه پخه شوې ده. نور سره ټول خامه دی. نو زما د اسلامي عمارت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
دا برخه هم دومره وزن لري. اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو د ازادي رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.